شیبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخ پراوانه که مو هر کلی کون. یونامه شمنه وکړه چې افغانستان ته به له ستنو شویو کډوالو سره د څښاک اوبو، روغتیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه پلاوی یا یونامه مشر روزا اوتنبایووه پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا شمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبې پر ورځ په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستانه راستنه شوي نږدې 1,00,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو موسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,00,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شویدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پېښه د دوشنبې په ورځ د پتاب په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله، سمیع الله او شمس الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شویدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کېږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د چاودنې د قربانیانو شمیر 70 ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلا او د سمدستي اوربند غوښتنه یې وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و، ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامله وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د په دې ډول د شلو وره لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپلې سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسی سوریاوینشی 8 څلوریزی او 12 شپږیزی ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالي او بیا وخته ورښتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخته کړی. په دې خبرونه کې مې د بیا وخته ورښتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کېږي او سیلابونه راوځي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوی اقتصادي ستونزې نورې هم لانجمنې کړې دي.
داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري نه پلرون لري نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبور ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو.
امیدوار یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمه دي سرپنا چې نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای وچکالی او بې وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادي کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندیتوب پسې سخت کړی دی. آی سی آر سی تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندیتوب د وړاندوینې په حساب مطرح کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د افغانستان د طبیعي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. آی سی آر سی په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 یې خپور کړی، د پایښت لرونکي کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې شوي دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سي د وړاندوینې له مخې د وچکالیو، غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل شوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناامني لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کترینا ریټس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موړې دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستا خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موړې د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي د وختونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالیو زیاتوالی دوی سخت اغېزمن کړی دی. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي، زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډېر زیان رسیدلی. ویالی او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلی په بشپړه توګه وچې شوي. له بده مرغه مونږ ډېر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش می کردن ولی ام یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شد.
مخ که کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خروبه او لی ورستا بسین بیر تا وچی دا او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکا چه بیا حاصل تا
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هېواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو د نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هېوادونو شمیرل کېږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغېزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کېږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې دا د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت یې زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده. که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله چپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که دسپیل خواهی باید دی یعنی همیش خبرداری حالات باید دسپیل دی ورازی باید دی توجیه خصوصا فکل ورخت شروع کی
لشاغل مدقیق سخه مننه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د مخکینی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتیا وای، هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنښتي. په پښتنو په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولی په کلي او قوم کې آسات ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښنیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوسي شیژناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کوم عیب نه بولم. تاسې خپله شاید د منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دی دو غزبان خدای وزغورو خدای مو گرتا ثواب کلو
دیاد دخمنه دوار اخکی لوری دی روغ جوری تا خواخ دی اوائی پخوا دا دخمنه دو دودری کسانو پمینز که پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانه دی غروشمیر لدود بسو کسانو هم دیر شوی او هرسوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخت خفه و د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو، دا نوکه ورش کوه دا نش کېږي، اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو مثال د دوه زورونو نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو، دا خفګان چې پیښ شه دا ټول خفه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچې تللي، بیماړۍ تللي دي، دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زموږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر داخل بنګال تکمني بزرمتي ګردیجی دوه ته څو خاص کوم چې کومې بدۍ د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي. دا تاوان نه ده چې زما ځمکه لاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه پوسې خپه ده او د تا په غاړه کې پردی مړی یا په پور پروته.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته حتمي ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې برید کې چې تېره اونۍ سېشنبه د اپریل په 22مه وشو، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږویشت کسان وژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل
There is likelihood that India will attempt
دای وی ډیر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکنه ده، ډیر راوازه او ښکارا امکانات تر سترګو کیږي، احتمال درېدو نه دی. ښاغلی آصف زیاته کړه چې ځواکونه یې پیاوړي کړي دي ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري، نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوې دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د وی بی پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. ښاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارسې بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج ځینو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. چین د دوشنبه پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې دې له زغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخلې ځان ساتلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپله ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤولانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه نوي راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړ ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 70% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړې چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه ما له سویر کړې موږ نشو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. همداسې ډېر خیانې شته چې هغه نورونه لري، نفلرون لري، نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې وي، یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي؟ مجبور ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشم است،
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرستې هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
له پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسېږي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنو یې ازادي راډیو ته وویل داسې مهال چې د امیندوارۍ په حساسه دوره کې دي بیا هم ښځینه ډاکټرانې او قابلګانې نشته. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمات ونه رسېږي له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکاره فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ږغېدلې.
امیندواره یم، مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمې دي سرپنا نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناست دی، خو وایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غړ سوي یم، هغه دلته راغلو، دلته هم نه کور لرو نه خولرو خیمې کې، خو ځوان نه تیریږي. زموږ خپل کور کې امیندوار یم ستا دی، زه خپل هم امیندوار یم. د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو؟ زما روپۍ نه لرو، زه خپل خواړه پیدا کړو. امیندوار یم، مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. هر میاست باندې خلک ځي راځي، چې سړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي. خپې هم ته خوږېږي، لاسونه هم ته خوږېږي، زموږ دومره اندېښنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کمپ کې اتلس کلنه لیلا بیا چې همدا تیرونې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی، شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو، تاسو موږ راغلي خیمه کې اوسېږو. ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې دې 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 کې خزینه ډاکټر خونه ستلته، خو ما د پتا نشته راو اوسه بالکل واسي برابر شي تاسو
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري، له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي، دا په راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري، هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي، همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي. او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دې خونځي دوامداره وبهېږي، بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي، حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR هم د اپریل په 15مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. UNHCR د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 160,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2 په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته ښه راغلی. زه اسدالله لودین یم. تاسو به خبر یې چې پاکستان له هغه هېواده په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وایي چې دوی 4.5 لسیزې هلته اوسېدلي دي. هلته یې ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وایي چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزه دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداري او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره، له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداري راوړوي هم نو هلته به وایي ناروغ شي او ممکن دغه مالداري د دوی له لاسه ووځي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وایي چې لږ تر لږه 1.5-2 کاله دوی ته اړتیا ده تر څو دغه اوسنۍ مالداري ثمر ته ورسوي او بیا دوی کولی سي چې خپلې کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وایي سره له دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وایي که لږ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، څاروي به هلته ثمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډې ورته پاتوي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداري هم له لاسه وځي او دوی به د دوی په ټکو د پولی ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو مې په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره مرکه کړې ده. لږه مې اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارین دي، لکه واخه پکې نسته کنه، د قرباني ټیم کوم نه خرڅیږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر وي، او دا میږې چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک دسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ د کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل دي. کورمې جنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې دی تل په سیټ مدې کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه صحیح کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه صحیح کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
دا سدا اوس ګورا دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثر کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي اوسې کوي او د نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته د چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس 15 کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول یعنی تاسو د هغو کوچانو په ډله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کوو مثلا په پسرلی کې وړي کې د بر وطن ته راتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچانو په ډله کې نه یې؟
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږي ویلې. افغانۍ میږي سوي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږي ورته وایي همدغه یې څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل. بیا دغه کاغان ناران سواد دی علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دېجانګو میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل. نو موږ هغه خواته نه یو تللي. پاکستان ته موږ کله هم نه یو تللي بس افغانستان ته.
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي؟ آیا تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ؟ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلې دي؟
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دین کوچان له زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې. دا ماته چې کومې معلومیږي کنه نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي کنه. نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي؟
موږ د پاکستان په ټیکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي.
او ټیکسالا په هغه کې دا ټیکسالا په هم د پنډي شاوخوا کې درول پنډي کې دا
راول پنډي کې د ټیکسالا او راول پنډي ضلع کې دا.
نو اوس خو راول پنډی او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه؟
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي. موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې وو د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زه ور ووتلم. بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغه وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارتونه وښیې او دا دو ها ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارتونه هلته راوړو ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره دې کې چې د ورځې د کوچان خلک میږي سروي یا وزې سروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسي زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا پرېږدي او نیم داسې هم کېږي چې کارتونه تر واخلي کارت تر اوسې تاڼې ته نو بیا پټانی ته څو ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا اوسې دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو اوسي او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ایس سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېر مشکل دی کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې وسم لاسته دا دواری ټیم یې لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پورې چې ټیم ورکه دا خلک فلال هم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي، او ځینې داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچیانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل، دلته پاتې سول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې سو. نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا و هغه ته بوتل. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو، دلته ټیکټرې دي، خلک یې په نیم ریټونه هم نه غواړي، او غواګانې دي، مالونه مالداری خو ډېره دی. اوس یو کور 200 میږي هغه اوس په فلال خو دی واخې نه خرڅېږي. نو ټیم پر رسیدوره
افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچیانو استازیتوب څنګه دی؟ څومره ستاسو غږ اوچتېږي د حکومت چارواکو ته رسول کېږي؟ په دې پاکستان کې لا هم پاته کېږو، ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډېره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقالولی؟ څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی دي افغانانو اوس راغی، په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي. چرګ یو کس وایه موږ یو وړکی ماشوم هغه وایه چرګ بوتله ځان سره تورخم کې هغه هم تر اخیستل سوي وه، فلال خو نه پرېږدي. او بل دا مالداري چې کومه ده دا افغانستان کې کېدلی هم نشي، دا د پاکستان سره عادت مالداري ده، دا هلته نشي کېدلی، نه سرول کېږي، نه د هغه هلته دې داسې زمینه شته چې هغه هلته البندونه شته، لا په ژمي کې داسې وسایل هغلته نشته چې دا مالداري هلته اوسي. دا د پاکستان عادت مالداري ده، دا هغلته نشي کولی، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
ښه، یعنې د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې که افغانستان ته راواوړي ممکن تاسو وایي چې ناروغه شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي. او آیا داسې هم شوي چې کوچیان په تورخم یا د ډیورنډ کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته، مالداري طریقې ته شوي وي؟ داسې پېښو شاهدان یې تاسو؟
داسې پېښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر، خو داسې معلومات راته شته دي، داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې. په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو. بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه، هغه خپل کور ته راوستلې وه، او د دې مدې خبر یم.
ښه، نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ لاړ سئ افغانستان ته، مالداري څه وایي چې مالونه هم درسره بوځئ او که نه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو ته څه ویل سوي؟
نه نه، د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداري مال به نه ولئ، تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ، نور به همدلته پرېږدئ. د مال وسه پورې هېچا موږ ته نه دي ویلي. عام خلک چې کوم دي هغه هم موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ، تاسو مالونه هوښیار خو به ټول پاتې کېږي، او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه هم نه اخلي اوس خلک. نو ټوله ستونزه دی کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ده، د طالبانو ډیپلوماتان پکې دي، هغه سفارت ته مسار ورښکاره کړی، یونیسیار سره مو خبرې کړي، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسېدلی؟
بالکل موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو غونډې هلته کې سفیر سره موږ کړې دي غونډې خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نشم خپلې هلی ځلې کو خو د موږ خبره وړاندې نه منل کېږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دې ووځي او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پی آر کارټونو والا چې دي هغه سره ټیم شته او ای سی سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي او بل نورې ادارې حکومې دي هغو سره هم خبرې کړي ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لږ حالات سره ښه شي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي بیا موږ سره خبرې کوي میټنګونه کوي نو سپیر سفارت څه دا موږ موږ ته جواب راکړی چې دی کې موږ هیڅ کوم داسې هغه نشته چې موږ یې وکړو چا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپله
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي هتا که معلومه مها خو هم پات کیږي کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي بنو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصومره غا غوري دل کیږي د کوچانو استاد ولې د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولې وسمشته کنهشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشرو هغه به تیر وخت کې موږ هغه اورېد موږ به کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې ښاغلی گلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې هغه وویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې به چې وو گلزرین کوچي موږ سره هره یوه خبر غالګ مو ورته رسېده په اسانه سره خبره اورېده دای په خپله کوچای وو همه ځای وو د کوچانو په ستونزو ښه صحیح پوهېده په هر چی شي په هر حساب باندې نو بس نه وایي بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کړو خو رابطه ورسره ونه شوله ما چې کوتوره خیال دا کسان چې موږ ورسره هغه ټول بدل شوي دي بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هیڅ کوم داسې ځای نه لرو موږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې خوست کې موږ مالداري نه کېږي هغلته مځکې دي کمې او نور موږ پلرونو نیکونو به ویل چې ازارجات یا وطن ده نو نه پوهېږم چې دا د وروس خواته بارډر کې ده که کومه خوا کې دا معلومات ماته نشته هلته به وایي پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل په ژمي کې به بېرته را تلل خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چا ته معلوم هم نه ده نو کېدای شي هلته ازارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونو د میدان وردګ او بامیان او دایکونډي د غوښه خو کې څو زله نخته هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي په رسنۍ کې څو کال مخکې فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره وچه څو زره هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي د همدغو سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوي راځي کوم ولایتونو ته یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوي هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خودخت ډیر دي او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورختونه هم وشول خبر نه وی چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرتا او بیا راشي دی خو خپل وطن کې مالداري وکي کاروبار وکي ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي ځکه دا خو خپل وطن ده
داسې خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده ورسره چې دوی ولاړ شي دا مالونه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي بیا هلته لاړ شي هلته په یو کال په دوه کلو کې له همغو خلکو له همغو حساب کتاب سره بلد شي نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور په کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینان بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان ته لار نه ویني چې هلته مې دوی جونه جایدادونه نشته او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څومره کومک وکړي یا به وکړي یا به ونه کړي نو په دې هم نه پوهېږو نو بالکل خلک سره پریشان دي ډیر.
او تاسو د پاکستان دایمي کوچان چې مال ته وسیدلې او تاسو د افغانستان هویت لري، هلته په خوا در سره څومره مرسته کیدله؟ آیا د پاکستان په خوانی حکومتونو ستاسو پښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خود سیو طبقه ده، لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي، محصولات برابروي، د مغې سیمه اوسیدونکو ته تاسو یې مثلا چې مالداری کوي او خلک مالداری تاسو استفاده کوي، یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نور ته خپل خدمات وړاندې کوي، د څارویو لارې، د مالداری لارې، یا مثلا بزګر د کرنې لارې نه، نو څومره قدر کې د ستاسو په ټولنه کې پخوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي، پخوا مو قدر کېده؟ هلته پښتنه در باندې کېدل، هغه واکسینونه د څارویو چې وو، نور داسې پالنه او روزنه کېدل ستاسو د څارویو؟
بالکل، مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو، په هر ځای کې به تلې لکه پردي ځمکو کې به ماړول، نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره لږ ښه وو، دوره رویه آباده نه کوله. او بل یې وو، تا د واکسینو خبره وکړه، په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین، سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوه. نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه وو، نه چانه دوره غوښتنه کړه، بس خپله گزاره خپله په خپله منډه کوله، او خلکو نه نه دوره غوښتنه کوله زیاته، نه دوره چانه تامه وه، بس خپل کار یې کاوه، بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې اوږدې کې و مصروف وو. نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدای پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي، چې دوی ډېر غټ کاروبار وو، چې لا ډېر مثال داسې غټ کارونه وو، چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې انته رسېدلي دي. او داسې لس فیصده خلک چې دي، هغه بیا مشندریان دي، مشینان یې اخیستي دي، نور لکه کوم کاروبار چې کی داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي، او نور تر 80% اوس هم لا مالدار دي، بس دا مالداري کې دوی مصروف دي.
بله، او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی، مثلا تاسو به ځی نور سیمو ته، هغه سړو سیمو ته به ځی، او چې ګرمي پکې کم وي، که تاسو ځی کوچیږئ، مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي، فکر کوي په وړاندې مخندون نه دي؟
بله، خندونه خدا دي چې اوس ټیم مختفات ده، تقریبا دو میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده. نو دو میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو، او دو میاشتې موږ منه فرا سي، بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي، هلته ګاډي نه خېږي، پیادل مزلونه دي، بیا برانونه دي، هلته ډېر زیات مشکل دي. نو دو میاشتې بعد که موږ له هغه ځای نه ایستل کېږو، نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو. نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده، په دې لنډ وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچیانو پاکړه یو غونډه وکړو، غونډه ولرو. نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله، تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه، موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس زو او بېرته راځو دېجي پورې. نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چېرته راکړه، نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي. که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه، دو میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي. او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي، د مالدارۍ اوبه ګرمې وي، د څښلو اوبه ډېره سخت وي، ګرمي زیاته وي، نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او دا مهال افغانستان خواته راایستل کیږي، دوی یو څه وخت غوښته وای، بعد یو کال یو نیم کال وخت موږ ته راکول چې موږ خپل کاروبارونه پای ته ورسوو، ذهنن ځان آماده کو دې ته چې دوی خپل وطن ته راوکوچیږي، اما هغومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کوي، یوازې څو اونۍ وخت یې ورکړي، مهلت یې ورکړي چې ووځي. اوس هغه ده مالونه چورکیږي، مالونه لیلام باندې خرڅیږي، حتی په ډېره کمه بیه. کوچان څه غواړي؟ تاسو د کوچانو استازولي کوئ، د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شئ، غوښتنې مو څه دي؟ څومره وخت به درکول سي؟ په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده سئ چې مالونه مو هم ثمرته ورسوئ او راشئ خپل وطن ته؟
بله، کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي، کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي، په دې چې دوی خپله مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کی او لا په ټیم سره خرڅ کی ولی په دې سه وس کوم خلق راځي دلته زوینه ما خلق غواګان اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خودی دا میګه سه کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسیدلې دي خرصلا وخت نو په نیم نیم ریټ نم کم خلق مالونه غواړي نو کدی د ټیم ورکړل شي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې سو سید پاکستان کې دوی سالیوخ پنځه سالیوخ کال تیر خو وخت تیر سو نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کام کو خرڅ کو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ سو صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچیانو
او کچیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه د غنور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کولو ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالئ او مالداری به مو څنګه کیږي
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کول یک دویم دا امینات به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان سه وایي مهمان نوازی کړي هغه به ولاړ شي نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي هر څه یو سرمایه او اچا لګي کړي ډېر دا چې هر څه له لاسه ولاړ شي اکثره د څه خلکو د څه کوچیانو کې مال دلی چې بارډر اخوا ته کرام نه وبیا ما اخوا ته جلال آباد ته ټلیفون وکړه وبا څه پیسې مې سي ورته راوړل خرص مرس نو ټول کوچان باندې څه لاړ چې هر څه باندې دلته پاتې سي دوی بلاړ چې نو د ستونزې سره به مخ سي
په راولپنډۍ کې د افغان کوچانو استاد ملک روزي خان کوچي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
درسي سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروي
سرو جانے نوے باران دے پتیرائی واربینا سرو جانے نوے باران دے پتیرائی واربینا سرو سرو جانے میرے بار Bada bada bada.